بجې شوې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که د دوحې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی شرطونه په پام کې نه نیول کېږي نه ګډون غوره ګڼي. د طالبانو د بهرنیو چارو د بصارت مرستیال ویند حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې ښاغلی متقی دغه څرګندونې نن په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره په کتنه کې وکړي. هغه خپل شرطونه په غونډه کې له ملګرو ملتونو سره د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت او د افغانستان د استازیتوب مسؤلیت په ښه ډول ترسره کول یاد کړي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 نیټه جوړه شي، یعنی راتلونکې یکشنبه او دوشنبه. د طالبانو حکومت وایي خپل شرطونه یې له نړیوالو سره شریک کړي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي. میتیو میلر فروم سټیشن به خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری به د ملګرو ملتونو له لوري په دې جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي. په تاجکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت سفیر محمد ظاهر اخبر وایي په دوشنبه کې د سفارت د انګړ یوه برخه د سامانیان خصوصي ښوونځي زده کوونکو ته ځانګړی کړی ده. تاجکستان کې د افغانانو یواځنی خصوصي ښوونځی سامانیان د فبروري په 9 نیټه د مالی ستونزو او کرایې نه ورکړې په خاطر وتړل شو. ښاغلی اخبر نن پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دغه ګام د افغان هلکانو او نجونو زده کوونکو د ملاتړ په هدف شوی دی. دغه ښوونځی 255 زده کوونکي لري او د افغانستان د پرزول شوي جمهوري حکومت نصاب پکې تدریسي شي. د سامانیان د حساب په 2001 کال کې په دوشنبه ښار کې د افغانستان او تاجکستان د هغه وخت د پوهنې وزارتونو د مسؤلانو ترمنځ د هوکړې پر اساس جوړه شوې ده. د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې افغان ټیم ته په یوه ورځنۍ لوبه کې نن د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. لومړی افغان لوبډلې بیټنګ وکړ او د 268 منډو له جوړې دوسرې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې کوربه سریلانکا د 3 لوبغاړو په سوسیدو د هدف پوره کړ. د دواړو لوبډلو ترمنځ د رواني فبروري په میاشت کې دا درېمه 50 لوبه ده چې درې سره سریلانکا وګټلې. تر دې وروسته په افغان لوبډلې له سریلانکا سره په سریلانکا کې د 6 ورونو 3 لوبې هم وکړې. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجوی د دغه هیواد د ګازو د یوې نلیکې په اوږدو کې نننې 2 چاودنې ترهګریز عمل دی. چاودنې د هغه نلیکې په اوږدو کې شوې دي چې د ایران له جنوبه شمالي سیمو ته ګاز لیږدوي. رویټرز خبري اژانس ته ښاغلي اوجي په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نشتې کلیو باندې ګاز قطع شوی چې ژر به بیرته ورکول شي. د ازادي راډیو د ایران څانګې یا راډیو فردا راپور ورکړی چې ایران د چاودنو وروسته په 3 ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخونو ګاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د ګازو ورکړه ټکنۍ نشي. د روسه کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. او روسه خبر ده چې د اوکراین پر دونیسک سیمې د روسي پوځیانو د نن سهار د توغندیو په برید کې د یو ماشوم په ګډون 3 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ویلي چې دغه توغندي د ختیځې سیمې دونیسک په سیلیدوف ښار لګېدلې. ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د یوې نوي څېړنې له مخې په نړۍ کې افغان دوهم ملت دی چې ډېر خلک یې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. وړاندې به د دې تفصیل درکړو. دا به هم واورئ چې په خوست کې د لسګونو جسدونو ډله ییز قبر موندل شوی.
دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دي یا کوپلۍ به د مرمیو ویشتل شوي وي.
د پاکستان انتخابات په کوم لور روان دي؟
په ډېری څوکو باندې عدالت کې اوس مقدمه دایر شوې دي.
په غزنی کې فارمونه زیات شوي. د فارمونو څښتنان وایي چې اوس له پاکستانه د چرګانو واردات غزنی ته بند شوي. نن په نړۍ کې د میانانو ورځ دا مهیره نه ده، خو په ساړه کابل کې ساش خورا سړه ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغی دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې له هرو 2 کسانو څخه یو د اوږدې مودې په مخه د خپل کور پرېښودو ته مجبور شوی دی. د وچا په وینا د مهال شپږ اشاریه درې میلیونه افغانان د بیلابیلو علتونو له امله بې ځایه شوي دي. جزئیات د سنا ککړ په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي په افغانستان کې شاوخوا 6.3 میلیونه وګړي، یعنی په هر اوو کسانو کې یو یې له اوږدمهاله کورني بې ځایه کېدو سره مخ دي. اوچا د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورني بې ځایه شویو له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. دوچا د راپور له مخې ډیری دغه کسان له تېرې یوې لسیزې څخه د ډېرې مودې راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هېواد لا هم د اوږدمهاله بې ځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومانو کار او په کم عمر کې د ودونو له امله د خوندیتوب بحران په لومړۍ درجه کې دی. اوچا خبرداری ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو طبیعي پیښو او بې وزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې له خپل خاوند او درې زامنو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بې ځایه شوي، ازادي راډیو ته وویل
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولای. ستونزې بیکاري او بې کوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولای. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوې او زیړی هم لرم، خو درملنه مې نشم کولای.
احمد شاه له کندز ولایت څخه بې ځایه شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بې ځایه شویو په کمپ کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 45 کورنۍ په دې کمپ کې ژوند کوي چې ټول یې له اقتصادي د سرپنا او ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي. ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي. د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بې وزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځایه شوي کورنۍ شته او د طالبانو له بې ځلۍ واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. دوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 4.5 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 4:00.
د خوست په مرکز کې یو ډلهییز قبر موندل شوی دی. د خوست ښاروالي د مسؤلینو په وینا دا ډلهییز قبر شایي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت د مهال وي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو به پکې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا 300 مړو یو پخوانی ډلهییز قبر موندل شوی دی. په دې ډلهییز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د سر او وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او څپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې 4 لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزر په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست خاروال بسم الله بلال
بعضې وسایل مونږ پیدا کړل، مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی، دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکیې وخت پیسې دي چې هغه واقعي دا جوړ شوي دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دي، هغه کوپلۍ په دې مرمۍ ویشتل شوي وي، اوس هم په هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علمای کرام دا پته لګېږي چې د وخت علمای کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونه باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی وژل شول.
د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږم ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست د امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا به چې هر چا نه پوښتنې وکړې یا به څه ګګنې وکړې هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته د ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څلبني یا د وچو خوړو په ګوړو کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډېر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل د هغوی شهرت به یې نه خپراوه او د شپو په تیارو کې به یې په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکی نعیم الدین وایي
دغه کې میګه نیکوه د حاجي صاحب خنادین په نوم دا کومي مشر و د زدرونه کوم مشر و کله چې حاجي سلیم ونی یغه نه وروسته یوه ورځ وروسته دا یې ونی. نو په دا وخت کې دوی د خلکیانو حکومت و مونږ ډېر کوشش وکړه چې خلوص یې کړو خو خلوص مو نه کړه او دوی وایي چې مونږ کوبل ته وړه خو کوبل ته یې نه وړه بس لاته ختم کړی وي.
یاد دیوی له دې وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخواني شوروي د یرغل همدارنګه کورنیو جګړو او په ټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوست په مرکز کې د سلو مړیو یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی. ویل کېږي چې دا قبر د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته وخت دی. سبا پنجشنبه د سلواخي شپږویشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د ماتې او ایستلو 15مه کلیسه ده چې له همدې امله په افغانستان کې عمومي رخصتي ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
د پاکستان د پخوانی سر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. شایي له دې سره هغه ابهام پای ته ورسي چې د فبروري د اتمې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. تازه حال به د دې ائتلاف په اړه له ګلایاز نواورو په مشال راډیو کې زما همکار
څنګه تاسو معلومه ده پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د ائتلافي حکومت د جوړولو پریکړه کړې ده. پرون په لاهور کې د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر شاباز شریف سره بیا د پیپلز پارټي مشر بلکې شریک مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ قاف چودری شیواز حسین یو ګډ خبری کانفرنس وکړلو. په دې کې یادونه ده چې دا شپږ ګوندونه چې کوم دي په دې کې مسلم لیگ نون پیپلز پارټي مسلم لیگ قاف متحده قابی مومنت استحکام پاکستان او بلوچستان عوامی پارټي دا شامل دي. نو کدی دې شمیرو ته موږ ګورو نو د ډېر په اسانۍ سره په وفاق کې صدر اعظم به وټاکي.
په دغه ګوندونو کې چې تاسو اشاره ورته وکړه مثلا د استحکام پاکستان مشر له سیاست نه استعفا کړې ده نو څنګه دوی به بیا هم له دوی سره یو ځای پاتې شي؟
هغه استعفا ورکړې ده خو دا هغه چې کوم صدر دی عبدالعلیم خان هغه په خپل ځای باندې پاتې دی او هغه پرون په ایکس پاڼه باندې چې پخوانی نوم یې ټویټر وو لیکلی دی چې د جهانگیر ترین د استعفا نه وروسته د خپل دشکم پاټۍ هغه دی دا به په ما غرنګ برقرار وي. خو نوموړي په جهانگیر ترین دا غږ هم وکړ څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړله چې استحکام پاکستان پارټۍ مشر چې دی هغه استعفا ورکړې ده خو په ایوان کې په پارلمان کې یعنی په ولسی جرګه کې دغه نمائندګي موجوده ده نو هغوی به د ائتلافي حکومت برخه وي.
یو بل خبره د آزاد کاندیدان چې د عمران خان د ډلې دوی دا ادعا کوي چې دغه د وسلوشتن فارم لمخي د دوی رای زیات دي د دوی وکیلان زیات شي په پارلمان کې
او 15 فارم باندې
او بخشه 15 فارم باندې خو هغه قصه هم روانه ده. دوی خو محکمو ته مخه کړې ده څنګه ک چرته پیغه کې بدلون را نشي رسنی څو پاکستان
په پاکستان کې کوم وګورو دا انتخابات هم د نور په سیر باندې لانجمن وو. ډېر سیمو کې پښپاګم اورز هم د درغلیو پر ضد احتجاجونه روان دي، په پیښور کې هم شوي دي، په بلوچستان کې هم روان دي، په کراچۍ کې هم شوي دي، په پنجاب کې البته اغه خال خال ښکاري. خو
بخشي په پنجاب کې د دوی اداوي ډېرې دي، د تحریک انصاف ګوند
چې کوم ملاتړي آزاد امیدواران دي، نو که هغه وګورو د هغې شمېره لږه دغه نه لږه شانه سوا ده د مسلم لیگ نواز نه. خو دې کې بیا ځینې نور آزاد هم لکه آزاد په دې معنا دي چې زیاتره ته هغه د پاکستان د تحریک انصاف نوماندان وو.
نو د تحریک انصاف والا خدا خبره هم کوي که چېرته د دوی په وینا د دوی حق ورکړل شي، د دوی د وکیلانو شمېر تر یو سلاویا زیاتې شي، دوی خواته دا خبره کوي.
ځینې قضیه چې دی هغه عدالتونو کې جمع کړل شوې دي. اوس پورې که موږ ګورو نو د پاکستان د ټاکنو کمیسیون چې دی هغه سرکاري نتیجې چې دي هغه اوس اعلان کړي دي. اوس فارم وصل ویختم جاری کیږي او بیا به دینه پسته فارم نه حاصل ویختم جاری کیږي چې هغه کله جاری شي نو هغه نه پسته بیا درې ورځې دي چې هغه آزاد کاندیدان بیا کی هغه یو بیل موضوع ده. خو چې سوبر ستاسو د خبرې پورې ده چې آیا د سره بس بدون راشي. خو کومګور په ډېرې څوکو معنی عدالت کې اوس مقدمه دایر شوې دي او د هغه برخلیک وټاکل کیږي په راتلونکو ورځو کې.
ل ګولایاز نه په مننې له پاکستان به ایران ته مخ کړو. ایرانی چارواکي دغه هیواد د گاسو دی ویلوی نه لیکي پوښتو کې نننې دوه چاودنې ترهګریزه بیچاړونکې عمل بولی. د چاودنو لکبله د نه لیکي شاوخوا کلیو او یو شمېر ولایتونو باندې گاس قطع شوی دی. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
په ایران کې نننې چاودنې د گاسو هغه لوی نه لیکي په اوګدو کې شوی چې ل چهار محل او بختیاري شمالي سیمو څخه د کاسپین سمندر شاوخوا جنوبی خارونو او کلیو باندو ته گاز لیږدوي. دغه نلیکه 1210 کیلومتر اوږدوالی لري او د ایران له گاز لرونکو جنوبی سیمه څخه سرچینه اخلي. رویټرز خبری آژانس د ایران د نفتو د وزیر جواد اوجی په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکه نږدې کلیو باندې گاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورغول شي. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا راپور ورکړی چې ایران له چاودنو وروسته په دریو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخانو گاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د گاز ورکړه ټکنۍ نشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ایران دولتي رسنیو سره د ایران د گاز شبکې د مشر سعید عقلی د خبرو په حواله لیکلي چې دا یو ترهګریز او ویجاړونکی عمل دی. د چاودنو مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او ایرانی چارواکو هم په مشخص ډول چاته د ملامتۍ ګوته نه دی نیولې. اسوسییټډ پریس آژانس لیکلي چې تر دې وړاندې د ایران په جنوب ختیځ کې عرب پلو او بیلتون غوښتونکو د گازو پر نلیکو د بریدونو مسولیت منلی دی. د ایران د اسلامي انقلاب را وروسته د هیواد په شمال ختیځ کې د کوردانو، په ختیځ کې د بلوچستانو او جنوب لویدیځ کې د عرب بیلتون پالو له نارامه کېدونکو فعالیتونو سره مخامخ شوی دی. تر دې وړاندې په 2011 کال کې هم د ایران د گازو پر نلیکو مبهمې چاودنې شوي چې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران د نفت وزیر ویلي د دوی دښمن هدف درلود چې پر لویو ولایتونو گاز قطع کړي، خو په خبره یې د هدف ته ونه رسیدل. په ایران کې نننۍ چاودنې داسې مهال کیږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي جګړې او نورو هیوادونو ته یې غځېدو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی دی. ایران د لویدیځ لخوا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ملاتړ، په یمن کې د حوثي یاغیانو او په غزه کې د حماس ډلې په ملاتړ تورن دی او د اټومي فعالیتونو له اړخه هم د لویدیځ له سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
له خبرونو ور اخوا
نن د فبروري 14 په نړۍ کې د مینانو ورسته. اوس مهال د کابل هغه کوڅې چې په تیرو کلونو کې به پکې د دې ورځ د لمانځلو لپاره چمتووالی کېدو تشي بې شوره او بې مینې شوې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د والنټاین ورځ چې د مینې، خوشحالۍ او د ځوانو جوړو ترمنځ د خوښیو ښه پلمه وه اوس ترې بې برخې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د فبروري 14 د مینانو نړیواله ورځ هغه ورځ چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلک په ځانګړي ډول نجونې او هلکان نمانځي، یو بل ته ګلان او ډالۍ ورکوي، مینان یو بل ته د مینې اظهار کوي چې دا یادونه معمولا د مینانو د ورځې د کارت، د ګلانو ګېډۍ، چاکلیټونو، ټلیفوني پیغامونو او نورو بېلابېلو ډالیو په ورکولو کوي. خو افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته داسې ښکاري چې دا ورځ د کابل د نوي ښار په پیژندل شوې ګل پلورنې کوڅه کې چې مخکې به پکې د دې ورځې لپاره چمتووالی کېده، نن د فبروري په 14مه د همدې ورځې د نمانځلو په پلمه جوړې نه تر سترګو کېږي. د ګل پلورنې کوڅه به هر کال د فبروري په 14مه په سرو ګلونو او نورو ډول ډول ګلانو ښکلې کېده. یو شمیر جوړو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو کلونو کې به دوی رستورانتونو او د ګلونو پلورنځیو ته تلل او دا ورځ به یې له خپلو کوژده شویو او واده شویو جوړو سره یو ځای تیروله. د کابل یوه اوسیدونکې چې واده شوې او وی نه غوښتل راپور کې نوم یاد شي ازادي رادیو ته وویل:
دا د پخوا دولت چې وو ولنټاین ورځ چې وو او ځوانانو کې به یو شور شوق و او خوشحالي به وه او دا ورځ یې به لمانځل. نو دې دولت کې چې دی دا ټول بند دي، ولنټاین ورځ نشته، خوشحالي نشته، هیڅ ځوانانو نه سوای چې دا ورځ ولمانځي. نو فعلا په دې دولت کې داسې معلومیږي ټول حقونه نیول سي.
د کابل یوه بله اوسیدونکې سویتا چې تازه کوژده شوې ده وایي چې هیله یې درلوده چې د همدې ورځې په تړاو خپل کوژدن ته په ډالۍ ورکولو دا ورځ ونمانځي، خو ویې ویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله یې زړه ښه نه کړ او هیله یې همداسې هیله پاتې شوه.
متاسفانه بعد از ورله بعد مرغ د طالبانو لبیا جلی واکمنۍ وروسته پر خلکو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د عاشقانو د ورځې په نمانځلو هم سخت بندیز ولګېده چې دا یو بې ځایه بندیز و او د دې لامل شو چې خلک د مینې د ورځې له نمانځلو بې برخې
محروم ماندن. بل پلاو په کابل کې یو ګل پلورونکی چې د موجودې حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم یاد شي وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ په لومړي کال هم دا ورځ خلکو ولمانځله او له دوی یې ګلان او تحفې وړلې، خو وایي سږ کال دا ورځ د نورو ورځو په څیر عادي ده.
د ګلانو خرڅلاو او په ممکن مینان دپاره تحفې او هغه شیان جوړېدل چې خلکو به یو بل ته ډالۍ کول. د طالبانو پر اتاک سره یا د اسلامي امارت پر اتاک سره دغه ورځ په لومړی اولو کلونو کې ولمانځل شوله، خو ورو ورو دغه پروسه پیکه کېدله چې بدبختانه په اوس وخت کې هیڅ څوک هم دغه ورځ ممکن نه لمانځي. که لمانځي هم یو مجازي نړۍ یا د ټولنیزو رسنیو کې یو مبارکي یا یو په اړه څه پیغام پرېږدي، هغه نور په عملا په صحنه کې شی نشته دي.
دا چې د طالبانو حکومت د ولنټاین ورځ نمانځلو ته اجازه ورکوي کنه ومو غوښتل په دې اړه د دوی د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د مینانو ورځ په افغاني کلتور او ټولنه کې ځای نه لري. افغانستان کې د فبروري 14مه یا د مینانو ورځ داسې مهال رارسیږي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت پر ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل او نورو بندیزونو تر څنګ تفریحي پارکونو او د ساتیرۍ ځایونو ته پر ورتګ بندیز لګولی، چې له امله یې ډېری نجونې او ښځې له کورونو نه وځي، چې د دوی په خبره د مینانو د ورځې نمانځل ورته بیخي ناشونی ښکاري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په غزنی کې ډیره د چرګانو د فارمونو سشتنن وی ل پاکستان د واریدونکو چرګانو مخنیول شوی او دلته ډیره خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ په بندیاین کلی کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 45 کلن عبدالمجید دغه فارم مالک دی. دای په غزنی ښار او جنوب ولسوالیو کې لسته چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه راواردېدله چې د روغتیا له اړخه نه و معلومه چې د بیلابیلو ناروغیو سبب بکیدله، خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
ښاغلی عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستانه د راواردېدونکو چرګانو مخه نیول سوې او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. د چرګانو د اتحادیې د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او اتلس ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابی لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه، پاک او باکیفیته ده.
د افغانستان چرګان ځکه د شیرین چرګان دي، خو باکیفیته چرګان دي. او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره ښه ښایي، صحت ته تاوان رسوي. موږ خپله د وطني چرګانو فارمونه راوړي دلته، موږ ځینې اخلو، ښه باکیفیته او ښه شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوی وکړو، باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانې جوړې کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډیر او هم ارزانه سي. بل لور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل زیان منګني. نبی جلالزی د غزنی یو تن فارم لرونکی دی. دی وایي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي، زیاتې هګۍ واچوي، یا افغانستان ته رالیږي او یا یې مړکوي او له غوښو یې د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستاني چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر دوو کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کېږي چې زیات واکسینونه، انټیبیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا یې افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیاتې ستونزې پېښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوي فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
او له دې نه علاوه ټول ملت باندې د دې غږ کوو چې د افغانستان په خپلو تولیداتو باندې باید بروسه او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکي کورني چرګان ګټور بولي او وایي د کرنې او مالدارۍ په برخه کې لاسته راوړنې، له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري، د بیکاره خلکو لپاره د کار زمینه برابرول، غوښې او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسی، د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیته چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ګل ولیم د هلمند فزیکی ولسوالۍ نجیب آباد اوسیدونکی. نجوی دراس په دښ کې ورور مشته بیسم خده سیستم کارانو سم دا غوښتنه ده چې بیسم خده مشته کشیر.
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارمندان ته سلامونه نیکی هلی. نو نن مې تاسو یو رپورټ واورید، یو خورکی وید ما ورور دی په ترکیه کې، نو درې میاشتې کېږي چې هلته دا په زندان کې دی. نو زه وایم دا حقیقت دی. نو زما خپله ورور دی، د همه میاشته چې اوس هم هلته برحاله بندي دی. نو ډېر بد شرایط دي، بد حالاتو کې دی. یعنی ډوډۍ ورته سمه نه میلاویږي، زنګ کولی نه شي. په میاشت کې یو زنګ راوکي، هغه هم یو دوه دقیقې، یو نیمه دقیقه وغږېږي رانه کټې کې. او بس د ژمي واقعاً خوري چې بندي دی اوسه پورې ده چې دی په خپل ما کومه کالیو کې چې بندي دی ماغه کالي اوسه پورې په ځان کې دي. نو دا حقیقت دی. ما ډېر خپله ډېر کوشش وکړ چې خپل ورو ته مې کالي او کورتۍ د ژمي دا سامان ورورسومه، خو ونه شوه.
دا غوښتنه مې ده د طالبانو مجاهدینو وړونو څنګه چې دا موږ خپل د تندې د اوبو څنګه تږیو، د څښونکو د اوبو سره په عذاب یو. د طالبانو څنګه دا غوښتنه ده چې دا ماسې دیګر د مکمله بندې کې موږ ته دې پر مسجد باندې یوه یوه څرخکې برمه ودروي، ودیوي موږ خپل د څښونکو اوبو سره په عذاب یو. نو دوی مرستې بېشي، نو داسې کوي اوس یو اوس رایته ورکړي، یو اوس رایته نه ده ورکړي. هغه د تن سره مخ تي بالا نو اوري موږ بيخي در په در در په در یو. مزه جمعه ګل افغان يم د پرات څنګه خبره کوم، قربان سم مالا دي زات.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
مخکې تر دې چې د لوبو له میدانه د سپورت خبرونې ته مخه کړو، لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی وایي که د دوحې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی شرطونه په پام کې نه نیول کېږي، نه ګډون غوره ګڼي. د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خپله اسپانیا پخواني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی متقی دغه څرګندونې نن په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرینوف سره په کتنه کې وکړې. هغه خپل شرطونه په غونډه کې له ملګرو ملتونو سره د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت او د افغانستان د استازیتوب مسؤلیت په ښه ډول ترسره کول یاد کړي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 نیټه جوړ شي. د طالبان حکومت وایي خپل شرطونه یې له نړیوالو سره شریک کړي دي. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي. میټرو میلر پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری د ملګرو ملتونو لوري پرې جوړېدونکې غونډه کې برخه اخلي. په تاجکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت سفیر محمد ظاهر اخبار وایي په دوشنبه کې د سفارت د انګړ یوه برخه د سامانیان خصوصي ښوونځي زده کوونکو ته ځانګړې کړې. په تاجکستان کې د افغانانو یوازینی خصوصي ښوونځی سامانیان د فبروري په 9 نیټه د مالي ستونزو او کرایې نه ورکړې په خاطر وتړل شو. شاغلی اخبار نن په خپل اکسپان یا افغاني ټویټر کې لیکلي چې دغه ګام د افغان هلکانو او نجونو زده کوونکو د ملاتړ په هدف شوی دی. دغه ښوونځی 250 زده کوونکي لري او د افغانستان د پرسول شوي جمهوري حکومت نصاب پکې تدریسېږي. د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې افغان ټیم ته په یو ورځنۍ لوبه کې نن د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. لومړی افغان لوبډلې بیټنګ وکړ او د 268 په منډو له جوړې دوسرې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړ. په ځواب کې کوربه سریلانکا د دریو لوبغاړو په سوځېدو د هدف پوره کړ. د دواړو لوبډلو ترمنځ روانې فبروري په میاشت کې د 3-5 واره لوبه ده چې درې سره سریلانکا وګټلې. تر دې وروسته به افغان لوبډلې له سریلانکا سره په سریلانکا کې د 6 ورونو درې لوبې هم وکړي. د ایران د چولو وزیر جواد اوجوی د دغه هیواد د ګاسو د وینې لیک په اوشتو کې نننې دوی چاودنې تر هغهري شامل دي. چاودنې د هغه نلیک په اوشتو کې شوې دي چې د ایران له جنوب شمالي سیمو ته ګاز لېشته دي. روټرز خبري اژانس شاغلی اوجو په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیک نږدې کلیو باندې ګاز قطع شوی چې شر به بیرته ورغول شي. د ازادي راډیو ایراني څنګه راډیو فردا راپور ورکړ چې ایران له چاودنو وروسته په درو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخونو ګاز د دې لپاره قطع کړي چې کورونو ته د ګاز ورکړه تکنې نشي. د روس کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواک تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او هرکلی. زه بختیار ساحل موتاسی د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. په دې ونیزي خبرونه کې پر ځینو لنډو خبرونو ورخوا نور خبرونه د افغانستان او سریلانکا وروستۍ سیالیو ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې به پخوانی لوبغاړی او روزونکو دولت خان احمدزی په دې خبرې کوي چې ولې افغانستان سریلانکا ته یو اړخیزي سیالۍ وبایللې. په دې ځانګړې مرکه کې د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په لارو چارو او مشر روزونکو په دندې هم خبرې شوې دي. ښاغلی احمدزی دا خبره هم ځواب کړې ده چې د ګربز په څیر لوبغاړي باید له لوبډلې کینول شي کله ډېره پاملرنه ورته وشي. را سره پاتې شئ. د خبرونې پیل له لنډو خبرونو کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر ټیسټ سیالۍ وروسته د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ دوه لوبې هم سریلانکا ته وبایللې. په لومړۍ لوبه کې یې د 240 او په دویمې لوبه کې یې د 155 منډو په توپیر ماتې وخوړې. په اول سیالۍ کې عظمت الله مرزي لومړنۍ سلیزه ووهل او محمد نبی بیا له 9 کلونو وروسته وتوانه چې په ورځنیو سیالیو کې دویمه سلیزه ووهي. د سریلانکا لپاره بیا پیلیز توپ وهونکي نساکا لومړنی سریلانکي لوبغاړی شو چې په ورځنیو سیالیو کې غبرګ سلیزه ووهي.
ما
بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې شل اوریزو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان، مجیب الرحمان او سلیم ساپه د ټپونو له امله نه دي غوره شوي. د دوشنبې په ورځ کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې ابراهیم زدرانی په دې سیالیو کې لوبډل مشر دی. په اعلان شوې لوبډله کې نور لوبغاړي رحمد الله ګربز، حضرت الله زازی، اسحاق رحیمی، ګلبدین نایب، محمد نبی، نجیب الله زدرا، نظمت الله عمرزه، کریم جنت، شرف الدین اشرف، فضل حق فاروقی، فرید احمد، نوید الحق، نور احمد، وفادار مومند او قیس احمد شامل شوی دی. دغه راز د سریلانکا لوبډلې هم په همدې ورځ خپل لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد په لوبډله کې بیا وینندو هسرنګا لوبډل مشر، چیرتا سلنکا، پټوم نساکا، کوشال مینډس، دنجای ډی سلوا، کوشال پریرا، انجیلا مټیوس، دوشان شناکا، سدیرا سمرا وکرما، کمینډو مینډس، مهیش ټیکشانا، اکیلا دننجایا، متیش پټیرانا، دلشن مدوشنکا او نوان ټوشارا شامل شوي دي. د شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ به د فبروري میاشتې په 18 نیټه پیل شي. اوس د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام. د آسټرالیا د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د نړیوال جام په پیلوبه کې هندوستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د فبروري په 18 نیټه د سویلي افریقا په بینونی ښار کې ترسره شوه چې آسټرالیا وګټله. آسټرالیا چې پچه ګټلې وه توپهنۍ کړې وه او د 245 منډو هدف یې ټاکلی و. هندۍ لوبډلې په ځواب کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 44 خاورونو کې 144 منډې وکړې. د آسټرالیا د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د 4م ځل لپاره د یاد نړیوال جام اتلولی وګټله. افغانستان بیا په دې نړیوال جام کې د 14م مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړی و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د فوټبال له ډګرونو. د فوټبال د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې قطر د اردن لوبډلې ته ماتې ورکړه او خپلې اتلولۍ دفاع وکړه. یاد سیالي د فبروري په 10 نیټه د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوې وه او قطر لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې قطر د اکرم عفیف په ځلېدو سره اردن ته 3-2 په مقابل کې ماتې ورکړه. د ولید چې د یاد آسیا جام د تیر کال اتلولۍ هم قطر ګټلې وه. او وروسته خبر مو د والیبال ډګرونو څخه ده. په کابل کې د والیبال غوره لیگ دریم پړاو سیالي پیل شوې دي. د افغانستان د بدنوري ځنې مسولین وایي د 4 شنبه په ورځ یې د والیبال غوره لیگ د دریم پړاو سیالي پیل کړې دي. په یاد سیالیو کې افغانستان د بیلابیلو زونونو اته غوره لوبډلې په 2 ګروپونو کې سره سیالي کوي. په الف ګروپ کې امول بلات، سپین غر، نختر او پامیر لوبډلې وزل شوې دي. په بی ګروپ کې بیا بالاحصار، بوست، نګینې، هریوا او هندوکش لوبډلو سره سیالي کوي. د والیبال یاد لیگ په لومړنیو 2 پړاوونو کې د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره شوی دی. د والد چې په دې لیگ کې لومړی لوبه به د ام البلاد او پامیر لوبډلو ترمنځ وي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو یادونه کړې ده، د خبرونې ډیره برخه مو ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده او دا مرکه د افغانستان او سریلانکا د وروستیو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید. نور په مرکه کې ووري. احمد زید صاحب، هرکلی درته کوو. ستاسو لاند تر ټیسټ لوبې وروسته په لومړنیو 2 ورځنیو سیالیو کې ولې افغان لوبډلې سختې ماتې وخوړې؟
بالکل، په ټیسټ کې زموږ ټیم سره مکمل ایکسپوز معلومات وسو چې زموږ بیټسمنان چیرته بیټنګ کوي، کومې کوي نقطې دي، کومې ضعیف نقطې دي. هغه ځکه دوی بالینګ هم ډېر ورته وکړه او ډېر زبردست پلان کړم د سلو ون ډی میچونه معلومېږي او زموږ بالینګ کې څه سترینډ ده، څوک څه شی کوي او حکم جی کہ بالنگ کی منگا سدا وحل خرو منگا چیت ٹارگیٹ کے دئی سو ہوا ہم پہ صحیح تو گا منظم تو گا سری لنکا لوگ ڈالے اور کوچنگ اسٹاف کو منظم ڈاول بند پلان کرا
تو دو مثال ہے کہ پیو سلدری چلویخ منڈو د دو لوبغاړو سوځیدل او بیا پیو سلدری 50 منډو د ټولو لوبغاړو سوځیدل ستال اند په سمانا دی.
په یو ټیم کې د هر بیټسمین رول او د بولر رول معلوم وي. کچھ اتدار رول نہیں معلوم، بیا پٹیم مائنڈ زیاد پریشر راضی، ہر بیٹسمین خپل دندا صحیح په مخ باندې مخ کې نسی اڑائی، خپل وظیفہ مخ کې نسی اڑائی، نو رول ډیر زیاد مهم دا. همدغه وجه ده چې کچھ تا رول ډیر مهم نه وي، بیا به بیک ٹو بیک وکټ، یعنی یو وکټ بل وکټ سره ډیر په کم منډو سوځیږي. او ټول به کوشش کوي چې یو قسم پلان سره مخکې لاړ شي. پلان باید یو وسیږي خو د بیټسمینانو رول پکې معلوم وي او هر سړی خپل رول ولوبوي. نو ښکارېده داسې چې بیټسمینان چې دي د خپل رول مطابق لوبه نه کوي، نو په دې وجه باندې صدا د منګه بیک ټو بیک وکټ لاړې او په ډیرو کمو منډو باندې وسوځېدو او باید داسې نه وای شوي.
فکر کېده چې تر نړیوال جام وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په ورځنیو سیالیو کې د یوې متفاوتې لوبډلې په توګه را څرګنده شي او ښې سیالۍ به وکړي. ښکاري چې هغه سوچونه غلط دي.
نه، دا فکر خو بالکل غلط دی چې مونږ په ورلد کپ کې داسې نشو کولای چې مونږ تو وایو چې هغه نښه د رښتیا یې چې په هغه پلاني وخت کې ما خلوبه کوله. کرکټ چې دا هر ورځ نوې ورځ وي، خلک چې دي پلان کوي او مونږ ته دومره د کوي ټیم په سترګه نه کتل کېدل. مونږ چې څومره میچونه وګټل اوس خلک مونږ د یو صحیح حریف په نظر مونږ ته ګوري او مونږ به ډېر صحیح پلان کوي، مونږ سره به ډېر صحیح سیریز میچ کوي. نو که چېرته مونږ بیټسمینان صحیح پلان کیږي او توپ پاچونه په هغه ځای کې ډېر زیات وخت ورته کیږي او څه ډاټ بال نه ځي، بیا نو مونږ دوی په اسانۍ کوي چې مونږ وکټې ترلاسه کړي. نو مونږ ټیم به نور هم پلان کیږي، نور به هم ایکسپوز کیږي. مونږ ته پکار دی چې مونږ هم په یو یونیک سټریټجي باندې کار وکړو، مخکې خلک له مونږ سره په یونیک یا په مختلفو طریقو باندې د مونږ ټیم رای ساري. مونږ ته څه کول پکار دی، په دې سوچ کول پکار دی او کار کول پکار دی.
په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ډیر لوړ هدف ورکړ خو عظمت او نبی سلیزی ووهلې. یو شیبه برېښېدل چې افغانستان هدف پوره کولای شي خو هغه څه ونه شول. د لومړۍ لوبې او دویمې لوبې د دومره لوی تغییر لامل څه و؟
نبی او عظمت خو سیده ماشاءالله ډیر ښه ډیر د اول میچ کې ښه بیټنګ وکړ خو سکور دومره زیات وو چې دغه چیس کول سیده د موږ سر کې پنځو وکټې زر تللې وې. لږ نه وروسته بیا دې چیس کول سیبو د یو ټی ټوینټي په شکل کېده چې هغه کله کله په کرکټ کې کیږي، هر وخت امکان نه لري. خو لوبه یې ښه وکړه او په دوه میچ کې هر میچ کې نوم دیس نس کېدای شي. چاسو په تیر میچ کې سینچی کړي، هغه د بل میچ کې هم سلیزه ووهي، دا امکان نه لري. خبره ده ځکه دواړه ال راونډران هم دي، وظیفه هم ورلغاړې ده او دومره غټ کانسنټریشن کول یا فوکس کول چې هر میچ کې دومره کانسیسټنت اوسیږي چې دی د هر میچ کې دومره غټ پرفارمنس وکړي، دا امکان نه وتلې خبره ده. خو که کوشش وسی دا ټول صدا د فوکس او د کانسنټریشن خبره ده چې څومره بهترین کانسنټریټ کولای شي. یو میچ څومره کانسنټریټ کولای شي، بیا هغه وروسته بل میچ څنګه کانسنټریټ کولای شي، دا ډیره مهمه ده. د یو لوبغاړي لپاره که یو لوبغاړي چې ته بدې تکیه کوي چې ما تیر میچ کې سلیزه وهلې وه، نو دا بس ده. نو دا د ده دغه کوم د بس یا موږ سټیسفیکشن لیول چې ورته وایو، دا په کرکټ کې صدا ښه خبره نه ده. باید هر میچ کې په هر میچ کې باید صحیح کوشش وکړي، سیخه وځلېږي او کنسیسټنټ اوسېږي. که تیر میچ کې خراب پرفارمنس کړي هغه ویر کی او که ښه پرفارمنس کړي هغه ویر کی، نو دغه د کنسنټریشن د فوکس کوم سکلز او مهارتونه سي دي، دا هم د موږ لوبغاړو کې د نه کنسیسټنټ کېدو غټه وجه کېدای شي.
د افغانستان د چټکې توپ اچونې ډلګۍ د سریلانکا د توپ وهنې په ویشتنځایونو ډېر بې وسه نه ښکاري.
بالکل، لکه څنګه چې د سریلانکا کنډیشن سیدا د مونږ فوکس په ډېر دی چې مونږ په ګولډ لینت کې بال وکړو او د ډاډ بالونو کوشش وکړو، خو دا پیچونه مونږ ته هلته دومره سپورټ نه راکوي چې مونږ ډېر ښه بال هم سیدا هغه د بیمنډو بچ سي یا د مس سي. سریلانکا کوم یو ګورو بیا ډېر مونږ ته نوی بال سیدا ډېر مخکې او سوینګ کوي او بال ته ډېر زیات ټایم ورکوي چې سوینګ سي هوا کوي او ډېر مخکې بالنګ کوي. ډېر زیات کوشش نه کوي چې ډېر زیات په ګولډ لین کې بالنګ وکړي. نو دغه یو یونیک وړې وړې یونیک سټریټجیانې چې یو ټیم یې کوي او بل مونږ بیټسمنان چې دي ډېر ښه ټارګټ کړي دي چې چاته چیرته بالنګ وکړي. که څوک په آؤټ سوینګ باندې اوټیږي نو هلته ټارګیټ وي، هلته فیلډ پلیسنګ وي. او سریلانکا بالنګ سیدا ډېر اټیکنګ ښکاري، په موږ باندې ډېر زیات اټیک کوي، موږ سره ډیفینسیو نه ځي او د موږ بالنګ سیدا لږ ډیفینسیو ښکاري. نو فرق په دغه ځای کې ښکاري. او بل پیچونه سي دي، د پیچونو هغه صحیح نه دي ریټ سي وي چې څه رقم بالنګ باید پرې وسي. د پیچ ریټ کول سي ډېر زیات مهم دي د بالرانو لپاره هم د بیټسمنانو لپاره.
لوبډله کې د راشد خان او مجیب رحمان تشه قیس احمد او عبدالرحمن ډکه کړي کلا دوی ته ډیر وخت دی.
کایس هم په یو غټ استعداد ده، نور احمد د کڼوالم یو استعداد ده، خو دلته بیا فرق دی، هغه د پریشر د هندل کول راځي، لږ د کانفیډنټ راځي، دواړه په دې کې دی چې دوی په ټیم کې څنګه کولای شي ځای جوړ کړي، دا یو پریشر ده په دوی باندې، شاته دوی دی په بینچ باندې ډېر غټ دوه ستاران په دوی پسې ناست دي، د هغو ځای به څنګه نیسي، هغه رقم پرفارمنس په دوی څنګه کوي، دا یو پریشر ده په دوی باندې. خو دوی د ټولو خبرو نه تیر سي او کوم خپل بولینګ یا خپل کمی نکتې چې دي په هغو باندې د فوکس وکړي، او څه چې د ټیم پلان ده او څه چې د بیټسمین کمزوري نکتې دي هلته ډېر کوشش وکړي. هیڅوک هم د چا په شکل باندې کېدای نه سي، هیڅوک دین د چا د پیښو کوشش دي خاص کر په سپورټس کې نه کوي چې بیا خرابېږي. په کار ده چې دواړه دې خپل دوی څومره کوم شی باندې کار کړی هغه باندې زیات تمرکز وکړي. نو په کایس نور احمد باندې دا هم پریشر ده چې دوی څنګه د دوی تشه ډکولی شي، او میچ کول هم دي، نو د تشه ډکولو له پریشر نه دی واوړي او په خپل لوبه په خپل بولینګ دي زیات فوکس وکړي.
د لوبډل مشر شهیدی پرفارمنس او لوبډل مشري خلک نقدوي، وای په لوبډل نور بوت شوی دی،
کله چې دی پتا باندې د کپتان ټاپه ولګيږي بیا تو قوت دې زیات سی، وای که بیټسمین نو کپتان خوستا او کپتان باید د کپتانی اننګز وکي، او کپتان باید لیډینګ فرام د فرنٹ وکي، کپتان باید ډیسیژنز وکي. نو کپتان باندې په عموما باندې د خپل بیټینګ نه علاوه هم ډیر زیات پریشر وی، لوبډل له جوړول وی، لوبډل انتخاب او ټول درې ساته په ګراوند کې لوبډل چلول، دا ټول فشارونه هم وی، او بیا خپل پرفارمنس کول وی. نو په دغه ځای کې سکل اشمت کپتانی کی، نو کپتان دی او سیگی او کله سی بیٹنگ کی، بیر دی او بیٹسمین په صفات باندې په ځان باندې تمرکز وکي، نو حالات به خسی. نو کدا ټول پریشر دی، دا به دی زیات ذهنی قوت یا منټل ټفنس واړی سی، او څوک دی هم ډیره بهترینه کپتانی وکي او پرفارمنس دی وکي. نو کله اوشمت بیٹنگ کی نو په ځان باندې دی او بیٹسمین تمرکز دی وکي، او کله سی ګراوند کی بولینګ چلای نو بیر دی او کپتان تمرکز دی زیات وکي، نو دغه دواړه شینه د سره بیل کی، نو دغه دواړه شینه د سیخکاری سی اوشمت پرفارمنس نه پریدي. او بل هغه شیان چې دای پویږي چې که زه په بریکر باندې زیات لوبه نه سم صحیح کولی، څنګه به دا ځای جوړوم، او پریشر کې به څنګه لوبه کوم، دای باید دا ټول شیان ابزارب کړي، وګوري، او ډېر زیات پریشر واخلي، او دې توان ولري چې دا په خپله باندې هندل کړي، کنه د پرفارمنس په ورځ په ورځ باندې نور هم ډېر زیات خراب شي.
په نړیوال جام کې جاناتن ټراوت د لوبې د ګټلو ډېر کریډیټ واخیست، او چې کله بیا ای قرارداد کاوه نو دغه په خوخه قرارداد هم ورسره وشو، د دې ماتو لاملونه او مسولیت نوموړی ته ورګرځي.
جاناتن ټراوت خو ماته د بوسیو نوې د دې کوچینګ به نوې پړاو شروع کیږي، چې موږ اوس څنګه کولای شو چې لوبې وګټو، کومې ستراتیژیانې او حکومت عملي خپله کړو، او په ټیم کې څه شي تغیراتو ته ضرورت ده، په کومه برخه باندې زیات کار وسي، او هر یو بیټسمین ټارګټ سي چې کومې کوي ځای په نقطې دي، په دې باندې څنګه کار کولای شي، دې ته څنګه هوم ورک ورکولای شي، او په روان وخت کې دغه لوبډله څومره نوره بهترینه کولای شي، چې له بهترینو لوبډلو نه میچونه وګټي، دا د جنرال ټرانس لپاره یو چیلنج ده. یو بل پړاو یې شروع کیږي، نو په دې کې به دته ډېر زیات محنت پکار ده، او که د په وس وي نو دغه محنت ور لغاړې ده، دا به دا کوي تر څو پورې د لوبډلې په د هر یو هم د ټیم په ستراتیژي کار وکړي، هم د انډیویجوال لوبغاړي په کمی نقطو ځای په نقطو باندې، او هم د ټیم په پلان باندې څنګه کولای شي چې ډېر زیات رنزونه وکړي او ډېر زیات رنزونه چیس کړي، او څنګه کولای شي چې په ټیم کې د یو ښه فاست بالینګ برخه تشه ډکه کړي، او ښه فاست بالینګ برخه را پیدا او وروزی او ټیم ته نه باسي. نو دا ټول چیلنجونه ورلغاړي دي، سیدای به څومره تر سره کړي، نو که تر سره نسو په دې وسنی حالت باندې غټ ټیمونه وهل به د لپاره ډېر زیات مشکل شي.
آیا د عظمت الله مرزي په تړه ویلی شي چې افغانستان په لومړي ځل د فاست بولینګ بشپړ آل راونډر پیدا کړ؟
عظمت مرزي باره کې خو ما ان دای ما صرف انډر 19 کې وو، سیدای ما دې زیات های ریټ کړی ده، او ته تاسو په کوم ځای کې په کار وغځي کې اوس موکي ورکول کیږي، او دای وس لګ هغه اعتماد او کانفیډنس هم په ځان باندې پیدا شوی ده، هغه پریشر هم اوس چې ده د انټرنیشنل میچونو په کم شوی ده، او عظمت چې ده مونږ ویلی سو چې مونږ د ټیم د فاسټ بالینګ یا د آل راونډری برخه چې ده د فاسټ بالینګ د آل راونډر په صفت باندې هغه تش کوم هغه مکمل ډکه کړې ده، ځکه دی ورسره ډېر ښه فیلډر هم ده، بیټسمین هم ده، ورسره ډېر زبردست بالینګ کوي. نو دومره کمپلیټ پیکیج او دومره کمپلیټ لوبغاړی د افغانستان ټیم ته لوسه پورې نه ده راغلی.
د لوبډلې یو لس کشیز ترکیب کی دی نظر څه دی؟ ګربز په ټاپ آرډر کې نه ځلیږي، ځای بدلول مناسب دی؟
د ګربز په اړه بزدا وایم چې نه، دومره غټ تغیرات ورته ضروری نه دي. ګربز ته په کار دی چې هر وخت یو قسم بیټنګ نه سي کېدی، د ته د دې حکمت عملی ته به تغیر ورکول کیږي. د په منټل سکلز باندې به د په ذهني مهارتونو باندې ډیر کار کول پکار دي. مختلف پیچونه مختلف استراتیجیانې غواړي، مختلف پیچونه باندې په مختلف طریقه باندې سلیز وهل کیږي. کته ته په هر پیچ باندې په یو قسم سټایل باندې سلیز وهي، نو بیا به په پنځو میچو یا لسو میچو کې و سلیز وهي، اته نه میچونو کې به ناکامیږي. په دغه برخه باندې لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې جوناتن ټراټ ته ډیر د لوبغاړو په ډیرو برخو باندې کار کول پکار دي، ګربز سره هم په دې برخه ډیر کار کول پکار دي، او ګربز دې ته تیارول پکار دي چې څنګه کولای شي چې دای چې ته بال سوینګ کیږي سره کم سټریټجی سره لاړ شي سیده وکټي، او کچې ته بریک کیږي زر بریک شروع کیږي سپینرز راځي، نو فیلډ پلیسینګ چیرته یې، نو دته د سینچی کولو حکمت عملی سے دا د سلیز وهلو حکمت عملی به د هر ملک په مختلفو طریقو تر سره کوي. نور د دې تخنیک ګورو، څارې برخې وګورو، فزیکس وګورو، د یو مکمل اوپنر بیټسمین دا، خو صرف حکمت عملی به سي دا دای بدلی پاینده کې.
لا هم د آرډر په مسله کې افغان لوبډله ستونزه لري، کله ګلبدین مخکې کړي، کله عظمت، کله اکرام د فینیشر رول تراولي، کله مخکې بوزي، دا ستونزه څنګه حلې دی شي؟
دا د بیټینګ د آرډر خبره سي ده، امنګ باید 15 کسدي سي ولرو بیټسمینان، هغه کې باید ډیر زیات تغیرات رانه سي، هغه تر ډیر وخت پورې په غو پوزیشنو باندې لوبه وکي، تر وخت پورې به دا مسله وي، بیا به په خپل باندې حل سي، او هر صاحب خپل رول پیژني او خپل رول به تمرین کی. نو اوس که مونږ چې تا یو څوک ون ډاون راول او خزلیږي او بیا فینیشینګ ته ولو، دا فینیشینګ رول د کله تمرین کې څومره وخت پیونیو، نو مونږ دا شیان نسو کولای. دا تغیرات او دغه کمپیوژن بیټینګ آرډر ایستل خپل د لوبغاړو د پاره هم ډیر زیات کمپیوژن وي، نو په کار د سیاولنی 15 خو خامخه مینیمم هغه کم هغه 15 کسه باید په یو آرډر راوځي، کنه باید شپږ کسا په یو آرډر باندې. له دې نه لاندې که بیا څه تغیرات کېدل په فینیشینګ کې، نو بیا د امکان ولري چې ودی سي، خو له دې نه مخکې باید موږ یو مکمل بیټینګ ټیم ولرو. بیټینګ ټیم څه معنا؟ بیټینګ ټیم باید موږ مکمل کو او مکمل ولرو، او مکمل په خپل آرډر باندې پوسټ یو میچ وکي، او خپل آرډر او خپل رول باید په حتی په تمرین کې، که چې تمیز نه ما خپل رول د ته معلوم یو بغا تمرین کوي، له دې سره به د په خپل پوزیشن کې لوب پرمختګ کوي او په مخ پزي. نو کمپیوژن بیټینګ آرډر سره دا د ټیم په توان ده، په ګټه باندې نه ده.
ملي لوبډلې ته د څو نویو ځوانانو انتخاب ته په کوم سترګه ګوري؟ نوی زدرا، نوی ساق رحیمی اوس لوبډلې سره دي، همدا بسنه کوي که په دې برخه کې لا ډیر اړتیا شته؟
نه، دا بسنه نه کوي. موږ باید مکمل یو ټیم د دې شاته ولرو، په برخه کې مکمل یو ډیولپمنٹ ټیم ولرو، سپیره کې څو فاسټ بالران وي، بیټسمینان وي، او وکټ کیپر وي. او که موږ وګورو، موږ ساق رحیمی میڈل آرڈر بیٹسمین دا، او لوور آرڈر کل لوور آرڈر کئی منگ پہ انڈر 19 کے اوپن کڑے وہ ڈیر مفید تمام نسو، اغا اکثر سیدھا فینیشنگ کی لوبہ کئی او وکٹ کیپر دا. بیا با اوپنر سوک رازی، نو بیا پا لو دی لوب ڈیر دی انتخاب دا پارا اوپنران پا کار دی سی اغال تا لوب او سرو کی، نو دا ہم پا خپلا کے یو کمپیوژن دا، نو پا کار دا سی صحیح پا دا وڑو وڑو برخو باندے دی انتخاب برخ کار وو کی، او اغا خلق لٹیم سر ایوزائی سی که ایوزائی کی گی نه، نو دی یو ڈیولپمنٹ سکوات پا نم باندے دے دوی تا دیر زیاد سپر نور کول سی، او یو دوم لوب ڈالا جوڑول دیر زیاد ضروری دی پا دی کار وو کول سی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه هم دومره وتر بیا ول عمل شه.
ورزش، دروختیا او ایتیاد ترمنز دیوال.